پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. وبوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پنځلسم هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند خبرونه وړاندې کوي.
نامعلومو وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپله لسیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي وو 2 تنه وو او ساتونکی یې په تومانچې وویشت. تیره ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په کمپونو سیمو کې هم یو کس چې هویت یې معلوم نه دی په ډزو وژل شوی او عاملان یې تښتېدلی دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 تنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالي مرسته جوړ شوي دي.
د بیلابیلو همکارو مسؤول لوري د ننګرهار بې سودو سره رود کامې ګشتې ممندرې کوز کونړ لالپورې او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوي دي. هڅه کېږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پانګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بزن بسایه شو.
د والی وایند هم دراز وایي په دغو فارمونو کې د کارب، گراس، سلور، لاهو او موری په نومونو کبان روزل کیږي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې فارمونه جوړ شوي دي. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې 15مه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼۍ یا اننګس کې اووه لوبغاړي وسوځېدل. افغان باولران هڅه کوي چې د زیمبابوې پاتې لوبغاړي ژر وسوځوي او د ورځې تر پایه د زیمبابوې د لوبډلې له لوري تر جوړو شویو منډو زیاتې منډې وکړی شي. د دې سیالۍ لومړۍ زیمبابوې ګټلې وه. تاکل شویر چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېده له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ ډنمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښه وبلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویرا سیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده، وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثر یې سیاسي څیرې دي نیولي دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څیرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو له ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. 15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې په دوهم نیمه کې په مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مله خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
د کندوز کروانګر او بن لرونکي وروستیو ورښتونو ته خوښ دي چې د وچکالۍ خطر لري کړی دی.
اوله په دې فکر باندې چې را ورښتونه باران نه وونه شي زموږ د غنم به هغه اوس وګوري ماشاءالله ډېر ښه غنم دي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم ور زیاتې شوې دي. ازادي رادیو اورېد خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست نورې د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. که څنګه د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیه په غونډو کې د ګډون پریکړه کړي خو لا یې هم د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ روښانه کړی نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي او لا وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون وویل د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکي پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ کار کوي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډې د افغانستان د سولې د خبرو د ګډندي کېدو سره په تېره بیا د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
که هم په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان د حکومت لخوا دې غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ روښانه نه دی. د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی دې غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چېرې دې غونډو ته د طالبانو لخوا په قطر کې میشت د سولې مرکچي پلاوی راشي، دوی هم په همدې انډول پلاوی ورسوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او توخای افغان حکومت یو شمېر سیاسیون او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته افغان حکومت امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل له دې ناستې موخه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي، څو دا خبرې یوه پایله ولري او معنا لرونکي پړاو ته دننه شي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزي پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډې به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. د ډیپلوماسۍ په استازیتوب د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی. مېرمن انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ییزه کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي. د سیمه په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
طالبان سره هم په دې اړیکه ونیوه خو لا یې ځواب نه دی راکړی. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د افغانستان په سوله کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د دوام یوه لړۍ بلل کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی شي.
بله، د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیې په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې، خو لا یې د ګډون کوونکي پلاوی نوملړ روښانه کړی نه دی او په دې اړه وایي چې سلام مشورې روانې دي. د کابل نه د چارو کتونکو یونس فکور را سره وصل دی. فکور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر، مننه.
فکور صاحب، دوه غونډې را روانې دي، یو په موسکو کې او بل هم په استانبول کې. د موسکو غونډې ته افغان ولسمشر، د غراز د ملي مصالحې د عالي شورا مشر دواړه وربلل شوي، پر ځینې نور سیاستوال هم د طالبانو له اړخه هم پلاوي دي غونډې ته وربلل شوي دي. د افغان چارواکي وایي چې موږ دې ته په تمه یو چې وګورو طالبان په کومه کچه دې غونډې ته پلاوي استوي. د طالبانو هغه کچه خو معلومه ده، له ملا هیبت الله اخوند پرته مرستیال د قطر د دوحې د دفتر مشر دی او اکثرا سفرونه کوي او د مرکزي پلاوي مشري هم کوي. دوی وایي چې که د دغه د طالبانو د پلاوي نوملړ معلوم شي، نو دوی به بیا پریکړه وکړي چې په کومه سطح دوی دغه غونډې ته پلاوي واستوي. خبره واضح ده، ملا ایبت الله اخوند خو ګمان نه کوم چې ولاړ شي. خو ملا د ملا عبدالغنی برادر امکان شته، یعنی فکر کوي چې نه به اشرف غنی په دې مسکو په غونډه کې ګډون وکړي او نه عبدالله که دغه د طالبانو کچې ته وګورو؟
زه فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله خوشوکی دی د داسې غونډو کوایسي چې شرکتو کې، ولې اشرف غني فکر نه کوم چې شرکتو کې تر غو چې دا معلومه سوې نه وي چې آیا د طالبانو د خوا څخه ملا ایبت الله دی هغه زبردست دی، هغه د پریکړې صلاحیت لري که نه لري. نو ځکه دوی اوس منتظر دي بېرته چې ودرېږي طالبان. خوم نه دی ویلی چې په دغه بیا معاون به د سیاسي دفتر چې ملا برادر دی ګډون بوت وایي، موږ به هم دغه څخه یو هیئت واستو. نو تر خو چې نن لږ معلوم چې دوی به هم بیا په هغه کچه هیئت ور واستي.
کراسو د ترکیې غونډې ته دغه دوه غونډې پرله پسې کېږي، یعنی فکر کوي چې د سولې پروسې ته اوس د سیمه ییزې اجماع یا د سیمه ییزې حل لارې له دریچې کتل کېږي یا له وره کتل کېږي؟
زه فکر کوم په دا ځل د امریکا اداره په پراخو رونو بې عینکو سترګو لکه چې د افغانستان اوضاع ته ګوري، دا کاغذ چن جوړ کوي د دې لپاره چې لیرلید افغانانو ته ورکي. که خبره داسې وي چې په افغانستان باندې خپل باید سیمه ایز اجماع راسي. منظور د سیمه ایز اجماع څه دا دی چې سیمه ایز وادونه لکه ایران، شمالي جمهوریتونه، پاکستان، چین هم په دې سیمه کې دي. سیمه نو هغوی سره کښېني د افغانستان څه غواړي؟ یوازې بلا بلا او خبرې چې دا چې کوو نه، کاغذ امضا کړي چې افغانستان باید یو بې طرفه هېواد وي، جګړه نه وي، پشکي کې همسایګان ونه ډاروي، تجارتي لارې خلاصې وي، ډیموکراسي وي، د بشر حقوق حاکم وي، قانون اساسي حاکم وي، یو جمهوریت او انتخابات وي. دوی باید دغه شی ولیکي، دا شفایي خبرې چې دلته دا چارواکي یا چارواکي په سیمه ییز اجماع کې دا نه دي. د سیمه ییز اجماع وروسته دغه اجماع چې وزیر خارجه پیشنهاد کړی دی چې ملګری ملتونه دي، ایران، روسیه، چین، پاکستان، یو څه کلتي په امریکایانو کې ستا غدا چې هند باندې سم ځغ نه کوي دا یو، او بل په دغه طرح کې اروپایان، اروپایي کمیس ټولنه یې نه ده یاده کړې د صورت چې د افغانستان د جنگ نیمایي دغه د لګښتونه مادي معنوي او تلفات اروپایي ټولنه ورکړي. په دغه چې ملګرو ملتو سره غوښتي دي چې امریکا
دغه غونډه په ترکیه کې بلې
پاکستان نه پېژن چې اندي یاد کړی دي کې نه دي یاد کړی نو چې نه بیا نو نړیواله اجماع خو نه شو. خو دغه اجماع یوازې چې ناستی بلا بلا مرداد شکو شکو وي بدمه کوي دا به کوو دی دي چې په موږ کاغذ امضا کوي اشرف غني ته او عبدالله دوی ته ورکړی دي چې دغه کاغذ باس وکړي د دې کاغذ په بعد یا موافقه وکړي یا خپل وړاندیزونه دوی دي یو کاغذ امضا کوي. دوی کاغذ نه امضا کوي، اضافي شفاهي خبرې کوي. اول دوی دي کښېني چې وایي موږ د افغانستان نه دغه هېوادونه څه شي غواړو. موږ غواړو چې افغانستان زموږ د منافعو پر ضد استعمال نه شي. موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم مرکز نه شي. موږ غواړو چې افغانستان بیا و څلوېشتو نورو کلونو
مننه فکر صاحب وخت نه لرو.
قانون حاکم دی، یو دولت وي، خدمات عراقي.
مننه فکر صاحب د ژوند دی اوس بله فکر صاحب
ونیسی په دی غوندو کې
مننه
شفایي اجماع د ورلي مسکو رقابت دی او رالی په
فکر صاحب زما غاوري تاسو
دا فائدنه نه کوي.
فکر صاحب ډیر مننه. کور ودان نه پویم چې ګمانم چې زما غږ تاسو نه اوریده سم. کور ودان وخت مډیر نه درلوده. مننه چې حاضر شولې او په دې اړه مخبل نظر ورک د سیاسي چارو کتونکو یونس فکورو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته ویره خیر
پرمختګ او پر شاتګ
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې ل آزادۍ رادیو
پنځله سمه هجری المریض پیړۍ را روانه ده. څو ورځې وروسته څوارلسم کال پیلېږي. د خبرونې دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان او تاجکستان د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ. دغه ناستنه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د افغانستان لپاره د تاجکستان سفیر ترمنځ شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو په پرختیا د تاجکستان لالارې فدراتیف روسیې ته د ترانزیت همکارۍ تفاهم لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې تاجکستان د غوستونزو د هواري لپاره د تاجکستان له سفارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. تاجکستاني لوري ژمنه کړې چې د تاجکستان سفارت به د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې خپلې هر ډول مرستې ونه سپموي. په هلمند کې د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه شوه. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی لکونه نازد روړي ته وویل چې د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ اړوند د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت لخوا د مالدارانو د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه کړه. نوموړي وویل د دې لپاره چې د وړیو لپاره ښه بازار رامنځته او د مالدارانو اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي یا د ټولنه جوړه شوه. هلمند د هیواد په کچه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ډیره مالداري او تر څنګ یې په زیاته کچه حیواني تولیدات لري، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
ازادي راډیو او ریاو سمې ونړیوال موضوع په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزې نور هم ورزیات شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو په رسولو کې راغلي کمی پوره کړي. همدارنګه دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږو اروپایي هیوادونو په یو لیک په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل بل اجمل ان واورو.
د درمل جوړولو د انګلیسي سویډنی شرکت لا د مخ لدی کبل تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غټ کېدو لویرې د دې واکسینو عملي کول وسنټول. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکي ادارې د استرازینکا واکسین خوندي بللي، د دې واکسینو کارول سندولي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې له خپلې نړیوالې شبکې څخه د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د رسولو په برخه کې شته کمې پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلووینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې درامنسته شوي هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی لوی توپیر بللی. د اروپایي شورا او کمیسون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډ لیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخته یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر راتلونکي اوړي پورې لوی توپیر رامنځته کړي. په دې لیک کې وړاندې راغلي داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمېر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپږ هیوادونو شکایت کړی چې اروپایي ټولنه کې واکسین عادلانه نه ویشل کیږي، اروپایي کمیسون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړې. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ورو ویش له کبله تند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړې د دې واکسینو دفاع کړې او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسي. نوموړي د واکسینو د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنه کړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورکړم، چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټکه خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې، وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د خبرداری سربیره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته د محدودیتونو د زیاتولو پریکړه کړې. د اپریل له 3 تر 15 پورې به د ایټالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنې له دوشنبه ورځې نافذ کړي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې وموندل شوه په چټکۍ خبرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبه په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم په وروستیو کې ورښتونه وشول چې ورسره د وچکالۍ په اړه د کروندګرو اندېښنې هم یو څه لرې کړې دي. په دې ولایت کې ډیر خلک په مالدارۍ او کرنې بوخت دي او عواید هم له همدې درکه دي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په سږني ژمي کې په کندوز کې د ورښتونو کمښت د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې راپارولې وې، خو له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د بارانونو ورښت پیل شوی او کروندګر دا ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د کندز د اختاش په ولسوالۍ کې 50 کلن عبدالله د خپلې 1.5 جریبه ځمکې کې غنم کرلې دي. وایي په راتلونکي کال کې به د غنمو حاصل ښه وي.
دا ورښتونه چې دي په دې موسم کې چې دا ورېږي لکه ځمکې ته چې کوټ ورکوي دا دومره فایده لري. بارانونه چې دي دا په وخت زمان چې دغه څو وخته دا مخکې وورېدل دا زکته د کښت زراعت ته فایده وکړه، موږ ډېر خوشحاله یو.
ځینې کروندګر بیا وایي د ورښتونو له کبله په ځمکو کې مزره حشرې او چنجي له منځه ځي او د وچکالۍ د له منځه وړو لامل هم ګرځي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر چې په 40 هکتاره للمه کې غنم کرلي وروستي ورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي.
تاسو وګورئ هغه د چهاردرې بر غر معلومي کنه دغه للمه مکمله سه غنم کرل شوي دي. اوله په دې فکر باندې و چې را ورښتونه بارنده به ونه شي زموږ د غنم به هغسې اوس وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته غنم دي او ډېر ښایسته غنم راغلي دي او هیله مو هم دا ده چې د خیر سره بارانونه نو سږکال کال کې ښه پریمانی د غلو پریمانی ده او باغونه او انشاءالله ډېر ښه حاصلات به ترې واخلو.
کروندګر وایي د نوموړي ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصل ورښتونو پورې تړاو لري او د بارانونو ورښت ټولو کرنیزو ځمکو او مالدارۍ ته ګټه رسوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالغفور په دې اړه وویل:
د موسمي ورښتونه چې د پسرلي موسم کې ورېږي دا بېشکه چې د کښت لپاره ډېره ګټه رسوي. څه موده چې بارانونه نه وو، تقریبا یو 3 هفته بارانونه ونه شولو، خلک ډېر پریشانه وو. اوس الحمدلله دغه 2 اونۍ کېږي چې بارانونه پرله پسې کېږي، خلک ډېر ورته خوشحاله دي چې کښت ته او دښتو سرزینو ته به ډېره ګټه ورسوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستي ورښتونه د دهقانانو کروندو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به بزګران له خپلو کروندو ښه حاصل ترلاسه کړي. د دې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه وویل:
با قدر کافی انشاءالله باران بارید، امیدوار هستیم که باران ها ادامه پیدا بکنه. قسمی که آب و هوا
په کافی توګه ورښتونه وسول، هیله لرو چې بارانونه ادامه پیدا کړي او آب و هوا ته په کتو سره انشاءالله شبارانونه به وسي. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې زموږ دهقانان له خپلو کروندو د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې 202,000 هکتار آبي او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکې موجود دي او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زدی گردیز صحت دا پیغام ستاون چې دی گردیز گمرک نه وریزی دو گاڑی شل دیرش گاڑی انداز بی ما پی اوزی بیا چی کلا کابل تا روشی آره و پنج کار خپل نمبر معلوم ده چا تا پا ما پی اولس لیکی چا تا دو لس لیکی گمرک والا تا خیی و حکومت بیشی دقی تا پام نکوی دا چی دوم را غد تیلر گاڑی لشترا گاڑی نکسی دا با من چوکسی دا با بما چوکسی دا شکایاتی مویه دا با چی ده جیدی پاملر نوتوشی.
زده هلمند ولایت مساکنه اول سواله که درست سر پتما اسکیم از ما در اولو پر چرواکو تدا خواهش لید چی در سنگین در اول سواله که چی به سلام خدا و لاره در دیر رکم کاری در چی نکه زوره وره گیره تا
حضور عبدالله ارپانیم در زبان خبر کام احترام اینو مغرونو مغرور دلت خدا داشت کیو ور از حکومت فیر برمیره تا کریده برمیره تا وحیده حکومت وس پرغه سر دې باندې برنې وه لري چانکی جوړ کړی دی ورو ده مدارې لپاره یا خوراک جوړ کړی دی په نسته اندارې نه جوړ کړی دا اندارې وس بندې دي یا ک بندې نه دي نو موږ ټول نه راکېږي ورو را جانا یو ځای وڅکلې د بلې دا غړي او بو نه سیمه ده ورو را باندې بنو وس ورته دا غو باندې دا غو موږ جوړ ګورو نو یې کوم چې دا نه پیغام تر مو پلو چارواکو ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل ته یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
والله خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي د پداسه حال کې چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې خو اوس یو ځل بیا په مکرې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې اسمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبري وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړې. نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد ښار کې یو پولیس وباژه او په خپل لسیمه وتښتیدل. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې پنځمه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼۍ یا اننګس کې و لوبغاړي وسوځېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. سریلانکا پرون شنبه برقه منه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاستوال دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل وا هوټل چاپه ووهله.
ازادي رادیو اوري 15 هجری مریضه پیړی له نوې هلو سره په درشل کې د افغانستان 14 پیړی له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړی په څلورم لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال کورنیو جګړو وروسته د پیړی په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسو خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموخي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
15 هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه ل خپل ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و خو په افغانستان کې د هغه محل لغښتنو سره سم د دیموکراسي داس یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادۍ د الهام سرچینه شو. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په 19مه ماده کې په پلازمینه نائب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کوي نو دا پس غیر د معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې او په خپل وخت کې، او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم داده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې لنن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکات شروع کړي دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریان تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، ازادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1933 کال نه تر 1955 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د څه احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1933 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په 1/3 ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 2/3 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
1933 کال یا 1933 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو، سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي، یو جالبه د دیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسرائیلي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې یې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی وو. بیا د ته ښځې ویلې چې ګوره د سپکاوی درته کوویل، خیر دی دا الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده، په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره و چرواتیا، یو بل توازد خلق سره تللی سفر دندوله، یو ده که خلقیون ویلور یه تا ویتلای شوی پا بلزی که افغان ملتیون ویلور یه مظاهره تا ویتلای شوی.
ده خوست ده نادر شاکوت و لسواله اوسیدون که شپکشپیت کلن موسا جان زادران ده هغو وقتونو ده سیاسی حالاتو او انتخاباتو انزور لاهم په ذهن که ساتلی:
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډېرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهی کورنۍ د غړي په خپله څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود، او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله، او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرا نیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسي چې د تغذیې اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې دی. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم دپاره طرحې کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات، همداسې شخصي جرایت، او اخبارونه هم چلیدل، نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل صاحب محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین دارې ټولنې دایمي واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که یې باور درلودای، کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه چې څوک وکړي څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یوه خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري، په شپږم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره یې سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول، د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځینې نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خو دای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات و. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیري او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه د مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شو.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله یې تر اوسه یوازې درې ډولونه، او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولي دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یوه مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 2 لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 اویا ته رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزاب هم په ټوله کې ونه شوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ورداخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو 2 لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یوه حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرنیز واکونه زموږ هیواد راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ، د همغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپې په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، هلته موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
14 هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هېواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پېړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
لیډیز اینڈ جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیاره پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لار ووهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خنډونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.